السلام علیکم د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو امید ظاهر مل هر کله کوم لمړی خبرونه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن وایي د ملګرو ملتونو په اړه د ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز افغانستان ته د بشري مرستو او د شاوخوا 28 میلیونه اړو افغانانو یوې لوی برخې ته د اساسي خدماتو د رسولو چارې له ګواښ سره مخامخ کولی شي. ښاغلی نیکلاسن پرون په ټویټر په یو بیان کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. هخوا د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون د دې ټولنې د وړو هیوادونو سازوالی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو په کار بندیز لرې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سهشنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هېڅ مېرمنې لپاره د کار اجازه نشته. تفصیل به وروسته په خبرونه کې واورئ. د پاکستان د سین ایالت له زندانونو نور 208 تنه بندیان خوشي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو رضاکاره مدافعي وکیله منیزا کاکړ وایي د کسان د محکمې له حکم وروسته خوشي شوي دي.
دې بندیانو خپل د قید موده پوره کړله. د دې نفس دوی ولېږل شو. د دوی کیسونه په عدالت کې چلیدلي او د عدالت لخوا دوی ته یوه مخصوصه سزا اورېدل شوې وه. د هغه نفس دوی واپس افغانستان ته ولېږل شو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سین ایالت له زندانونو خوشی شوی او د دوی په لګښت خپل هیواد ته ستانه شوی دي. هاخوا منیزا کاکړ وایي اوس هم د سین په بیلابیلو زندانونو کې تر سلو پورې افغان وګړي بندیان دي. د افغانستان په ګډون د یولسو هیوادونو له یو شکلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د اسیا پیسیفیک د نه اوریدونکو یا کڼو لوبغاړو په ټورنامنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلی. د ایران د تسنیم خبریا شانس راپور پر بنسټ د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، مالیزیا، جاپان، کویت او ایران کڼو لوبغاړي به په دې ټورنامنټ کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا ټورنامنټ بعد روان میلادي کال د مې د لومړۍ او نهمې نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې وشي. پاکستانی پوځ وایي د بلوڅ بیلتون بارو یو مشر گلزار امامي چې په شنبی مشهور دی د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولای دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. خو دا یې نه دی ویلي چې د عملیات څه وخت او په کوم ځای کې شوی دی. په بیان کې راغلی دی چې گلزار امام د بلوڅانو د ویلي پوځ په نوم د یوې غیر قانوني وسله والې ډلې مؤسس دی. بیان زیاتوي چې هند او افغانستان ته د نوموړي څو سفرونه ثبت شوي دي او د ځینو هیوادونو له استخباراتو سره د هغه د مشکوکو اړیکو په اړه هم څېړنې روانې دي. د بلوڅ بیلتون پالو ډرو تر اوسه د پاکستان د پوځ د اداو په اړه خبرګون نه دی خودلی. خو د 2022 کال په نومبر کې د بلوڅ د ملتپال پوځ په نوم ډلې رسنیو ته یو بیان کې ویلي چې گلزار امام له تری تمکیدو وروسته د پاکستان د پوځي استخبارات ادارې ISI په بند کې دی او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پر یو نیول شوی امریکایي خبریال رسمن د جاسوسۍ تور لګول دی. په مسکو کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خبریال ایوان ګریشکوویچ د مارچ په 13 نیټه په ایکارتا نیبورګ ښار کې نیول شوی و. انرفاکس او تاسو خبري اژانسونو د قانون د تنفیذ د ځواکونو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خبريال پر د لګیدلې تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د یوازې د خبريال په توګه کار کوي. د روسي د امنیتي خدماتو اداره ادعا کوي چې ګریشکوویچ د متحده ایالاتو له هدایت سره سم کار کوي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نورو اونیزو خبرونو ته جلا شوې. خلمړی څو راپورونه د اروپایي ټولنې جکپوري ډیپلوماټ جوزف بورل ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خصو پر کار د بندیز په اوریدو یې ټکان خوړلی. ښاغلی بورل له طالب مشرانو غوښتي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خصو کار ته اجازه ورکړي. له دې مخکې د امریکا په ګډون نورو لویدیځو چارواکو هم له طالبانو همدا غوښتنه کړې ده. بورل دا خبرداری هم ورکړی که طالبان د اروپایي ټولنې مرستو ته د دوی له اصولو سره سم اجازه ورنه کړي نو ښایي دا ټولنه په خپلو مرستو بیا غور وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل هم پرون د نورو حکومتونو او نړیوالو مؤسسو له ژغ سره خپل ژغ بر کړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لري کړي. په یو بیان کې چې پرون د اروپای شورا د عامه اړیکو څانګې خپور کړ، ښاغلی بورل د اروپای ټولنې د وښتو غوړو هیوادونو په استازولۍ ویلي چې د دې کابل سخت ټکان خوړلی دی. هغه زیاتوي چې د طالبانو دا بندیز به د افغانستان د وګړو له پراخو پرګنو سره بشري مرستې زیانمنې کړي. د طالبانو د دې بندیز په غبرګون کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په ګډون د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې طالبان باید د ښځو په نشه کول ودروي. له طالبانو یې وغوښتل چې خپله پرېکړه ژر بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې ورځ غبرګون وشو او افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو ګډون مهم وباله. د دې وزارت مرستیال ویاند ویدانت پاتل د پنځم په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې ښځې د افغانستان ځینو ډیرو زیانګالو خلکو ته مرستې رسولای شي. همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست او نورو چارواکو هم له طالبانو غوښتي چې خپل پریکړه بدله کړي. طالبانو د دې انتقادونو په اړه د غبرګون لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو د ښځینه کارکوونکو دندې تر بلې خبرتیا پورې وځنډولې. دا اعلان د نړیوالې ټولنې له سختو انتقادونو سره مخامخ سو، خو له دې څو ورځو وروسته طالبانو وویل چې په دې بندیز کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکوونکي، بهرني کارکوونکي او ښځینه روغتیا پالانې نه دي شاملې. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې یو لړ تبعیضي اقدامات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د شاوخوا 28 میلیون وګړو ژوند په نړیوالو مرستو پورې تړلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر په خپل بیګانی بیان کې د خبرداري هم ورکړې چې که طالبان د اروپایي ټولنې بشري مرستو ته د دې ټولنې له اصولو سره سم اجازه ورنکړي، نو شاید دوی د افغانستان لپاره پر خپلو پلانونو بیا غور وکړي.
او دل مچې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له طالب مشرانو وخت چې د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خصوصو کار ته اجازه ورکړل دي. مخکې د امریکا په ګډون نورو لویدوزو هیوادونو هم ورته غوښتنه کړې. احمد تکل د لویدوزو چارواکو د دې څرګندونو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو پخوانی کارکونکي یما هیلمن سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا د طالبانو دا پریکړه به موقتي وي او که دایمي.
زما په نظر طالبانو د ښځو او د ښځو په اړوند د بندیزونو څخه په خپل کورني او بهرني سیاست کې د یو وسیلې کار اخیستی دی، او دغه که د ښوونځیو تړل دي او که د پوهنتونونو تړل دي او نن په موسساتو کې او په ملګرو ملتونو کې پر کار بندیز دی، ټول سیاسي اړخ لري. نو کله چې د یو وسیلې څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کړې کېږي، نو چون سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو او د ګټو سره تغییر مومي، نو زه فکر کوم چې دغه پریکړې به هم د شرایطو سره په پام کې نیولو سره دا به هم تغییر وکړي. نو زما په نظر دا یو موقتي پریکړه به وي.
تاسو خو په ملګرو ملتونو کې کار کړی، خلکو ته د بشری مرستو پر رسولو کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو په دفترونو کې د ښځو کار څومره مهم دی او هغه ونډه یې څومره حیاتي ده؟
د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ښځینه او کارمندانو کار دوه اړخه لري. یو دا چې د خپل د ملل متحد د پالیسیو په اساس باندې د یو دفتر یا پروژې یا برنامې هغه بالانس توازن باید وساتل شي چې د نارینه او د ښځینه او کارمندانو په منځ کې ده، او دوهم ضرورت په اساس دغه پوستونه یا د ښځینه کارکوونکي نیول کېږي چې هغه مستقیما د مستفیدانو سره په تماس کې. مثلا کچېرې د خیریه موسساتو یا د دې موسساتو خدمتونو ته موږ تاسو وګورو، دا د ډېرې په صحي بخش کې په فعالیت بوختې دي، او صحي بخش کې دوی د ماشوم سره، د ماشوم د مور سره یا د مېرمنې سره په تماس کې چې دا خدمتونه ورته وړاندې کوي، او په کلیو بنډو کې دوی سره په تماس کې. نو دې په تناسب باندې دې خبره په نظر کې نیولو سره خزینه چارواکي موجودیت ډیر اړین دی د نور کارونو په ترڅ کې، تر څو چې د خدمات په ښه شکل سره وړاندې کړي.
هله من صاحب، ملګرو ملتونو تر اوسه له دغو ټولو ستونزو سره سره په تیر څه باندې یو نیم کال کې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی، داسې کوم خطر تاسو وینئ چې ملګري ملتونه دې مثلا ګرسره خپل ټول دفترونه په افغانستان کې بند کړي؟
ملګرو ملتونه به خپل فعالیت په افغانستان کې په کلي ډول سره هیڅکله بند نه کړي. کچېرې موږ د پخوا دورې ته فکر وکړو، د طالبانو پخوا دوره شرایط په مراتبو ډېر خراب وو، ولې ملګرو ملتونو خپل حضور او فعالیت په افغانستان کې ساتلی وو. نو کچېرې دوی هم ملګرو ملتونه یا نور خارجي موسسات په دا رقم شرایطو سره په افغانستان کې د دوی کاري محیط ورباندې ډېر ضیق شي، نو زه فکر کوم چې دوی په خپل دفترونه ګاونډي هیوادونه ته لکه د تیر په څیر د ملل متحد او د ملګرو ملتونو دفترونه په اسلام آباد ته منتقل شي، او د هغې ځای څخه به بیا همکاران او د دوی کارکوونکي افغانستان کې کارونه په مخ بیایي، چې د هغې اغېز او د عملیاتي لحاظه به ډېرې ستونزې او ډېر مشکلات به وي او مؤثریت به هم ډېر کم وي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو پخوانی کارکونکی یما هیلامندو چې له احمد تکل سره په دې خبرې کولې چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار بندیز به څه پایلې ولري او تر خوا به طالبانو شي کولې خپله دا پرېکړه د دائم لپاره وساتي او کنه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
پنه هزار څلور سوه اتیا
دول زرا اویا
پنځل زرا نوی
او ول زرا ات سوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ په مرکز اسادآباد کې خلک وایي پاکې اوبه نه لري او دې چارې له ستونزو سره مخ کړي. نو دوی په خبره له پخوا چې کومې ژورې څاګانې ویستل شوې وي اوس یې د ډېرو اوبه وچې شوي دي او دوی د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. سیمه کې خلک وایي لویان او ماشومانې یا د اوبو راوړلو لپاره په ساعتونو مزل کوي او یا هم په هغو څاګانو پسې ګرځي چې اوبه ولري. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د کونړ مرکز اسدآباد چې د دوو سیندونو ترڅنګ پروت دی له تیرې څمودی په څاګانو کې اوبه کمی شوي او یا هم وچې شوي چې ځایي اوسیدونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د خلکو په وینا چې په تیر حکومت کې ګڼې څاګانې وویستل شوې خو د سم کار نه کولو او د اوبو کچې ټیټېدو له امله اوس ډېرې لکاره لوی دلی دی. د اسدآباد یو تن اوسیدونکی زاهد الله
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې کوي و اداغه کور کې کوي دی، اغلته کوي دی، اغلته کوي دی، ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي.
ځایي اوسیدونکي به اوس اړ شوي چې یا په پیسو اوبه واخلي او یا هم لرې ځایونو څخه څخاکو براوړي. خان محمد او مولوی محمد ناصر ځایی اوسیدونکي له اوسنیو چارواکو او خیریه مؤسسو غواړي چې ورتیا د ستونزه هواره کړي. په کونړ کې بیا طالب چارواکي وایي بیلابیلو مرستندوی ادارو ورته ډاډ ورکړی چې په نږدې وخت کې به د اسدآباد اوسیدونکو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو باندې عملی کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
سرچو موسسه موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی چې موږ به د مرکز چې څومره کلی دي څومره علاقه ده او څومره بازار دی دې کې به انشاءالله موږ داسې به پروژه تکمیلوو چې د بل ښار او علاقې ته به اوبه ورکوي. نور زموږ چې بوسه په توان کې څومره د خپلو ښاریانو دپاره د افغانانو ورونو دپاره او دا زموږ مظلوم ملت دپاره موږ به خپلې سرهندنې کوو.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې په داسې حال کې خلک د ځمکې لاندې اوبو سطحې ټیټېدو او د څاګانو له وچېدو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د اقلیم بدلېدو او وچکالیو سره د هیواد په ګڼو ولایتونو کې دغه ستونزه زیاته شوې ده. کارپوهان وایي د یادې ستونزې دایمي هواري لپاره خلکو او حکومت ته پکار دي چې سیلابي او باراني اوبو ته ډنډونه یا چک بندونه جوړ کړي څو یادې اوبه ځمکه جذب کړي او ورسره د ځمکې لاندې اوبو زیرمې بیرته زیاتې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان پوز وای په پام کې لري چې د ټول هیواد په کچه د افراطي وسوالو پر ضد پوسی عملیات وکړي. پاکستانی امنیتي چارواکو پرون دا خبر ورکړ او وی ویل چې په دې عملیاتو کې به د افراطي وسوالو جرړې وباسي. هخوا څارونکي وایي حکومت غواړي د عملیاتو په پلمه ایالاتي انتخابات چې اپوزیسیون یې غوښتنه کوي وځندوي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
پاکستان چې د خپلو پورونو له کبله د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دی په پام کې لري د ټول هیواد په کچه د افراطي اسلام پالو ډلو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د پاکستان امنیتي کمیټې پرون دا اعلان وکړ. د کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې پرون یې د صدر اعظم شهباز شریف او د پوځ د مشرتابه په ګډون غونډه وکړه. په بیان کې راغلي دي چې په غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه خپلې سپارښتنې په دوو اونیو کې دننه د پوځ مشرتابه ته وسپاري. د پاکستان پوځ د افراطي وسلوالو او له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر ضد روسي عملیات په 2014 کال کې ترسره کړي وو چې نتیجه یې 2 میلیارد ډالر لګښت او له 1 میلیون د زیاتو خلکو بې ځایه کېدل وو. د امنیتي کمیټې د بیان له مخې په بېګانۍ غونډه کې موافقه وشوه چې دا عملیات به پراخ وي او په نتیجه کې به یې دا هېواد د تروریزم له شره خلاص شي. د څارونکو په باور د ښاغلي شریف حکومت غواړي د پوځي عملیاتو په پلمه لاتی انتخابات چې د اپوزیسیون مشر عمران خان غوښتنه کوي وزندوي.
مننه چې تر اوسه سره وي او سم د ازادي راډیو نور خبرونه واوري.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم ده مشیمان سر پا زکنه نازم نور ده دیجون خوزه پا دامر خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر نوی واده شوی نجونې د خسر په کور کې لستونزو سره مخ کیږي.
دغه کور کې چې د لوی سوی ده دا یو ډول فرهنګ یو ډول کلتور یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې خو هلته بیا ټول شیان بغیر کوي هر څه ورته نه وایي. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دا کور کې.
چیرې د واده شوی جلی ستونزې ونه وریدل شي او د پلار کورې سره لدې چې ورباندې خبر هم وي ځان پامه خبره تیر کړي کومې بدې پایلې درلودلی شي.
دو بیچاره به دا خبرې تیرول چې کله به یې مور یا پلار ته به یې څه وویلم خو به ورته وایي چې ته خو د ورور بدل یې که موږ څه وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کار ته تحمل که خیر دی ښه به شي نن وکه شي سبا به ښه شي. بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه ځان یې مړ کړه متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکړو هېڅوک یې نشي ورکولی.
قدر من اوبدن کوم خوی تاسو هم په یو شمیر افغان کورنۍ کې د خبر اوریدلی بي چې وای دا چې جلی زوی ته ودو چې سیاله وي د ستونزو پر وخت غاک پورته نکړي. د خلکو په خبره دوی ته سیاله غ جلی ښکاری چې کار حالات ور باندې راځي دای په پټه خوله تیر کړي. کله خو بیا دا هم ویل کیږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کورته ځي په سپین کفن کې به بیرته وځي. مجبور ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسیدونکې مرینا وایي چې د جلی د ژوند د تریخېدلو لامل ډیری وخت بې ځایه دودونه لکه ولوار واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې له امله نوې ناوې ځورول کیږي.
کله چې ونجکه د پلار د کور نه وادېږي یا د خسر کور ته ځي د هغو د ژوند تریخوالې بېلابېل لاملونه دي. بعضې لاملونه دا دي چې د پلار د کور او د خسرخېلو د کور یې ولوار چې ورته ویل کېږي پوغه باندې بعضې جنجالونه راځي چې هغه انجکۍ ته ډېر ګران لویږي لکه انجکۍ ژوند آینده یې ټول هلته ترخېږي. او بعضې جنجالونه دي هغه په دور ځي چې د پلار یې وس نه وي انجکۍ په ورکه ولوار پرې واخلي او نو دغو ته خپل یعنې کورنی کو مسائل چې هغه جزیه ورته وي هغه ورته خلی نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي په هغه پیسو باندې د خپل یا خپل قرض خلاص کا یا خپل یو کار پې وکړه نو هغه چې کله د خسر کور کې واده شي نه خسر په کور کې بیا غوته ډېر جنجالونه په دو پېښېږي وایي چې پلار د پیسې واخیستې ځان ته یې واخیستلې او تا ته یې کور نه دی کړی دی نه دی کی نه دی کړي یا نو کله چې لنجوکې خپل شکایت پلار ته وکړه چې تا د ماسه داسې وکړلې وي چې نه داسې نه ده او ته باید دا تحمل کړې خیر د خبرې هغه نه دی ډېر ډېر لاملونه دي د جنجالو په ژوندۍ بڼه دي موږ یو خپلوانه ده نو نوم به یې نه خلمه هغه چې کله لنجوکۍ واده شوله په دو کوم لیس چې د واده یې ورکوله په دو کې بعض شیان یښې وو هغه د لنجوکۍ خوسخېلو کم روړي وو هغه چې کله کان وړي وو بیا لږ زنګ ورته وکړله وچې دا شیان ډېر کم دي هغوی بېرته مجبوره شول چې هغه شیان واخلي ځکه د هغوی هم بې پیسګي وه کله چې لنجوکۍ واده شوله د خپل خسر کور ته لاړله د هغو خسرخېلو د هغو سه تاوتریخوالی شروع کړله یعنې په هر ډول هغه په خبرو په وهلو په ټکولو باندې به یې هغه ځوروله چې د تا پلارګنۍ د موږه داسې وکړل او پلار به یم چې واده بېچاره به شکایت وکړل حتی په تدو پورې خبر راغله چې هغه یې ولېږل هغه څو میاشتې د خپل پلار په کور کې ناسته وه لنجوکۍ به چې ته وویلم پلار به ورته وایي چې خیر ته تحمل کړه خلک به وایي چې کم سیاله خلک وو دا دې خیر خسر په کور کې تریخوالی په سړي باندې رسي وایل رسي ټکول رسي میر خلک ویي ټولو ته هم دغه خبر کېږي په خودم شخصا ما ته یعنې مثال دفهم یوه ژوندۍ کیسه درته کړمه چې د موږه همسایګان وو د یوه لنجوکۍ چې وخت خپل ورور ته بدل یې کړله اوس یې ډېر ټیټ وه شپاړس اوولس کلن لنجوکۍ وه د ورور یې خپله د ماما لور خوښه وه نو دا یې ورته بدل کړه نو دوی بېچاره به دا خبرې تېرولې تېرولې چې کله به یې مور یا پلار ته به یې څه وویلم خو به ورته وایي چې ته خو د ورور بدل یې که موږ اوس څه وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کوه یا د ورور ښځه طلاقي وي وادې دادې ته تحمل که خیر دی ښه به شي نن به ښه شي سبا به ښه شي بالاخره په همدغو یوه میاشت کېږي چې هغو لنجوکۍ خودکشي وکړله ځان یې مړ کړه متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکړه هېڅوک یې نه شي ورکولی
د اغلې مرینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند له پایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو ځورول کېږي چې دا اصلا پکې ملامت نه وي تر ټولو لوی لامل یې د سواد د کچې ټیټوالی دی هغه زیاتوي
خود د ټولو لامل کوم څه چې د ما په نظر دی هغه بې تعلیمي ده بې سوادي ده کوم خلک چې په لرې پرتو سیمې کې دي هغه د درس او تعلیم نه لري دي د خدای د قرآن لريد نه دي خبر ده خبر داسې خبر نه ده چې د خدای نخسته کفارو ده خبر کړي ده د خدای د قرآن یو لريد ده چې یو خدای چې تر ډېره حده پورې د نجکۍ خواهی ته نه ګوري د هلک خواهی ته قتل کېږي د نجکۍ خواهی ته نه قتل کېږي حتی د خو په نکاح کې اجازه نه اخیستل کېږي حتی هغه د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کېږي په خپله نجکۍ نه ټاکل کېږي نه کېنول کېږي نه پوښتل کیگی نو کله چې هغه شي انجکه یو میړه چې په خپل مابین کې خلاف پیدا شي بیا نو فلور مور به اضافه د خبره مرته کا چې نه ته باید تیر کې د حوصله وکړي هېڅ ټول دلیل واسنه دلیل تعلیم دی که چیرته ته هر ای وخزه هر ای و مور هر ای و خور تعلیم وکونه هغه په قران او یی تفسیر او یی ترجمه او یی او هم داسې نور ساينسي کتابونه په دوه ټول کې د وضاحت ورکړ شوی چې کوم حق د خزه دی کوم د خور دی کوم د خسر دی کوم د فلور دی کوم د مور دی کوم د خواند دی دوه ټول ته دغه فکر راسی هغه خپل حقم پیژني د میرم پیژني د پلارم پیژني د خسرم پیژني د مورم پیژني
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې نغوړی خپل نوم یاد کړی وای چې د دوی په سیمه کې دود دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلی بشری حق تر پښو لاندې کوي چې یاوې هم امدال واده وروسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي
د خپل د رواجونو له کبله خپل د بشري حقوق د هغه د خویندو په برخه کې اکثره اوسي هغه تر پښو لاندې کوي یا هم سترګې پرې پټوي چې یو له هغه بشري حق څخه د نجونو د واده څخه وروسته کوم حق چې دی هغه سلبول دي هغه دا چې نجلۍ کله چې واده وکړي په افغانستان کې نجلۍ له واده څخه وروسته کوم د پلار کور چې دی کوم هغې زیاتره حقوقو څخه ختمیږي یعنې جنګونو جنجالونو سره مخ کېږي دا به ورسره خپل په پلار یا مور به سره دوی ورسره مرسته نه کوي خو په افغانستان کې دا مروج د رواج د بیخي عرف ګرځېدل شوی دی او هیڅ کومه د پلار د مور لخوا به کومې جلۍ سره مرسته نه کېږي او هغو به یوغاز ډول سره هغه به خپل جنګېږي به تر څو پورې چې ځینې سختي د خاوند دخوا یا وهل یا ټکول یا هم د ځینې خسرګنۍ لخوا چې ځینې سختي ورسره دغه کېږي د دې لپاره چې هر یو کورنۍ کې انسان ځي هغه د عرف او کوم رواجونه چې کوم دي هغه فرق لري خو تر څو چې هغه سره ځان عیاروي او څه وخت سي، مګر ځینې کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظر اوسي چې تر هغې پورې هم انجلۍ ته وخت نه ورکوي. به وایي چې هر څنګه اوسي باید زموږ په کورنۍ او پر واجونو باندې خبره اوسي او د خبرېدو لپاره وخت ته اړتیا وي. مګر دا چې کوم جنجالونو سره انجلۍ مخ کېږي د پسرګنۍ کره، نو دا چې په افغانستان کې تر ټولو بدتره او منفي نظریه چې کوم ده، هغه او تنګ نظری چې ده او رواج شوی زیات دی اوس وختونو کې، هغه همدا دی چې د پلار لخوا د پلارګنۍ لخوا د یوې لور سره واده شوي لور سره مرسته نه کېږي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي احمد شاه وردګ خپلې څلور لونه واده کړي دي. نوموړی وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي، خو دا ستونزې بیا یوازې جلۍ ته نه ورلغړی کوي. که د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حال کې مرسته نه کوي، نو خپله لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي، کنه د دوی نوم ته زیان اوړي.
په ډېرو متمدنو ټولنو کې هم چې هلته ودونه ډېر د مینې د دایمي شناخت او لو مریج په نامه باندې د ودونه هم صورت نیسي، کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وي، یا صنف کې یا مکتب کې یا په پانتون کې یا په کاري ساحه کې. خو بیا هم کله چې واده وکړه مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي. خو بیا په خاص شکل باندې د په افغاني ټولنه کې چې یو خود یو خو د ودونه د شناخت په اساس نه، بلکې د کورنۍ او د پلار امور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسي، او د بلې خانه نو طبیعي ده چې کله د واده صورت نیسي، اولا خپله د هلک او نجلۍ مابینځ کې هم شناخت ضعیف وي، مینه محبت یو له بل سره یو له بل نه ضعیف وي، اعتماد ضعیف وي، او باور یو پر بل باندې د هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلی ستونزې را ورکوي. خود ما په نظر باندې د ستونزې د هلک او نجلۍ نه، بلکې د کورنۍ له خوا ډېر کله د ستونزې منشأ نیسي. په افغاني ټولنه کې بخښتن په پښتنو کورنیو کې د ستونزې پر ډېر پیمانه باندې لیدل کېږي. معمولا که یو خبره په زغرده باندې وکم، ویل کېږي چې همیشه د پاره په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی، یو مشکل موجود دی چې والا ډېر کله دا د خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی، بلکې د کورنیو مداخله د ښځو په مقابل کې. معمولا خواخی په نامه باندې، معمولا د ورور دی د خویندو مداخله او یو هم د کورنۍ د نورو غړو مداخله دی، و نوی واده شوی انجلۍ او یو جوړې په ژوند کې دا طبیعي ده چې دا رقم قصه مامای استرازی او ډیر کله دا په ډیرو غټو شخړو جنجالونو باندې تمامیږي. کورنۍ یو د بل سره په جنجالونو حتی په دښمنیو سره تمامیږي.
اغلی وردګ وایي چې کورنۍ د رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي. دا د مور پلار مسؤلیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغې ملاتړ وکړي.
د رواجو په اساس باندې ډېر کله هغه ځان ته حق نه ورکوي، او یا هم د خپلې لور د ژوند پوښتنه نه کوي، د هغوی په کړاوونو دردونو مشکلاتو کې ځان نه داخلوي، وایي چې بیا دا مداخله کېږي، دا کړکیچ او جنجالونه کورني جنجالونه نور هم زیاتیږي. خود ما په نظر باندې نه، دا خبره په دې باندې ده چې څومره د نجلۍ مور او پلار او یا هم د هلک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د نوی واده شوی هلک او نجلۍ واقعی ژوند ته متوجه دي، دوی احساس مسؤلیت کوي، دوی غواړي چې د کامیاب رابطه ووسی او بالاخره د رابطه دي دوی په یو ښه کورنۍ باندې تبدیل شي، د اولادونو او مسیونو چیختن شي. نو د ما په نظر باندې بله، او د لاس نیونه او د حمایت د دواړو خواو ضرور دی. ډیر کله داسې کیږي چې په خسرګنۍ کې یا د خواښې له طرف نه، یا د غیلې خویندو له طرف نه، یا د نی د نور غړو ولو د انجلۍ د ادم درک، یا د انجلۍ د نابلدی، یا د انجلۍ د اجتماعي ژوند کورنی ژوند ته د ادم آمادگی یا ناتوانی په نتیجه کې ستونزې را منځته کی، یا خپ خلای نشي کولای، خ دیګ نشي کولای، خ ډوډۍ نشي پخولای، د کور سمبالتیا او ته درسته متوجه نیو، د اولادونو پرورش او دیغه روزنه ته متوجه نیو، یا نور ستونزې موجود دي. خو دا ستونزې باید په خوشونت نه، په جنجال نه په جنگ او جګړو نه بلکې دا باید په انسانیت په نصيحت دا باید په پالنه په پرورش په و دایمي روزنه باندې باید مغشي په وخه رویه په وخه شیوه په دایمي توجه باندې باید اصلاح شي. متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې دا د غلور د پروکورنې پر ارتباط لري د مور د پلار دی دغه مور او پلار طبعا د خپل اولاد مسؤلیت لري دغه په غم یا غم جنکیږي په خاده خوشاله کیږي هغه ارزوی لري چې اولادونه لور یې خجوند ولري خوشاله ووسی.
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند له نږدې څخه لیدلی وای چې دا خپل د داسې پیښې شاهده ده چې جلۍ د خسر په کور کې له ستونزو سره په دې اندازه مخ وه چې په مرګ یې تمامې شوې. خو د پلار کورنۍ ورباندې خبر هم نه و. له اغلې قمر نیازی سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. نوموړی په پیل کې د هغو ستونزو علت وایي چې جلۍ د خسر په کور کې ورسره مخ کیږي.
لمړی باید دې ته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یو فرهنګي ټولنه ده، او بالخصوص داسې ایدیالوژي د خلکو سره ده. ښځه چې واده سوله د خسرګنۍ ده، چې مړه سوه بېرته د پلارګنې ده. نو دغه ایډیا سره سم چې کله چې یو جلۍ یو کور ته ودیږي، طبعا دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي، دغسې مو اذهان هم مختلف دي، دغسې مو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده. شاید په دغه کور کې چې دا لویه سوی ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول ښه و بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بل تغییر کوي، هر څه ورته نه وایي. په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مختزي، یعنی کېدای چې که ازادي تراسو دلته دته د خبرو کولو ازادي ورکول سوی وي، خو الته پاغه کول کې د خبرو کولو ازادي بیا نه لري. نو فلهذا دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس د چې نابلدي د پدا کور کې، که هغه کور کې اېدې نه هر کله وسی او دته د اختیار ورکول سي چې څنګه د خپل په تیر فامیل کې، یعنی د پلار په کور کې، هر اگر رقم یو فضا ورته که اگر ډول سل پسله نشي کېدلی، ادي اقل 50% 30% 40% هغه سی یو فضا ورته آماده سي، نو دا جلی د دې کور سره آهسته آهسته سازش کوي، ستونزه نه پیدا کوي. ولو چې بیا بالکل مخالف وي د هغه کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې، نو بیا دلته د ستونزو اساس د همدغه ځای نه شروع کیږي، ځکه چې دا هغه شی غواړي، هغه ماحول غواړي چې پکې لوی شوی ده. دلته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس ده هغه ماحول وي. نو طبعا د فکرونو تفاوت، د خبرو کولو تفاوت، د رواجونو تفاوت، دا ټول د دې سبب ګرځي چې دا جلۍ ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پاتې کیږي، د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي. هغه چې د دوی په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي، هغه هم د منځ ځي. کوم مینه او محبت چې د دوی ترمنځ وي مخکې تر واده، هغه هم له منځ ځي، ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي. کله چې اشتباهات ترسره سو، د اشتباهاتو څخه غلطي کیږي او د غلطي څخه خوابدیا منځ راځي. خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده.
درته وایي چې یو انجلۍ د خسر په کور کې لګڼو مشکلات سره مخي او بیا دی ویلم څوک ونه لري، یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشت وکې، ته باید گزاره وکې.
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه ستونزو سره مخي، ځکه چې نابلدي د پاغه کور کې، هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوی شوی ده، او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځان ته مهیا کړي، او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته. نو تمن انسان فطرتا هم چې څه شی په طبیعت کې نه، نو د ځان څخه مخالفت شي. کله چې مخالفت خود له ستونزې منځ ته اسولې، مشکلات منځ ته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیهګای تر څو چې خپل زړه تشکی او دا غځه څخه یو سپورت ترلاسه کړي، یو ملاتړ ترلاسه کړي، یو حمایت ترلاسه کړي. نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي، مورې ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر ده، فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغه سخواري تیرې کړې دي، وخسرګنې کور کې دا مشکلاتونه ستو ده.
ده چې خور ته ووایي خور یې ورته وایي چې ودرېدل چې مور مې درته وویل چې ګزاره وکړه نو همدغسې حالت ده څه وکړو دغه به دې په تقدیر کې و دغه دې په نصیب کې و دغه شیان نور هم دا جلۍ زه خپل دفاع وکړم ځکه چې زه دفاع کار نه لرم نو کله چې دا ځي خپل مایت د پلار د کور د خوا نه ترلاسه کوي دلته لا هم تر فشار لاندې راځي بیا هلته نور هم د بغاوت کولو پلان ورسره پیدا کیږي چې زه باید خپل دفاع وکړم زه باید خپل د ځان څخه حمایت وکړم زه خو ملاتړ نه لرم نو باید زه خپله قوي اوسېږم چې تر څو زه خپل دفاع وکړم په هغه دفاع خودي کې نور هم دا تر دې چې سمه کړي نور یې هم خرابوي خپل ژوند ځکه چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کیږي او کله چې دا د ځانه دفاع کوي هغوی خسرګنۍ نور هم بدې ګڼي هغوی ته دا ښه نه ښکارېږي چې ګوري خپل د ځان څخه دفاع وکړي او فکر کوي چې دا د بلې خوا څخه حمایت سوی ده او د بلې خوا څخه سپورټ سوی ده یعنې د پلار د کور د خوا څخه کوم استاذ په هلته لري هغه ورته هر څه ورته ښیي چې ته لاړ شه داسې دغه وکړه داسې بغاوت وکړه هغوی بیا بل ډول اخیسته کوي دلته ده چې ستونزې او مشکلات سره ډېرېږي په کورنیو کې
کورنۍ ولې نه غواړي چې له خپلې لور نه ملاتړ وکړي او دوی ته ډېر مهم د خلکو خبرې ښکارېږي چې کله تانه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي یا دا ده کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور ګزارې ته نه پرېږدي ولې د خلکو خبرې دوی ته ډېرې زیاتې مهمې ښکاري نظر د لور ژوند ته
دقیقا ډوډۍ ځان ته خورو خبرې د خلکو تېرو دا زموږ فرهنګ ګرځېدلی ده بېخي او فرهنګ مو د اول نه هم همدغسې راته پاتې و د پلرونو نیکونو څخه همداسې میراث راته پاتې ده چې خدای دې وکړي دا فرهنګ ټغر ټول سي کله چې ښه پوه سي په دې باندې دقیق معلومات ولري چې لور مې هلته مشکلات لري یو دوه وارې درې وارې لور یې شکایت کړي یو څه دوی خپل په سترګو لیدلي وایي چې نیدن کی بواتمانان د دیدن ځي یو ځلې ګورې کور یې ژوند دی مور یې استې پلار یې فرض مثال ته ورسه وګوره خو ته خو تجربه لرې ته تحلیل کړه چې رښتیا ده جلۍ ستونزه لري که نه لري که هغه راسي چې ورته وایي چې ولا رښتیا چې هم ستونزې سره مخ ته هغه خلک ورسره بد چلند کوي او دا ملامته نه ده په دې نه وایم چې اولاد مې ده خو ومې کتل حالات او کور ژوند مې وکتل چا نه مې پوښتنه وکړه په خسرګنۍ کې بعضې موضوعاتو کې سر مې خلاص او په بعض شیانو باندې دا جلۍ غلط نه وایي نو دلته بیا پلار وایي خو مونږ ته خو نه ښایي چې مونږ مداخله وکړو د دوی په ژوند کې دوی به خفه سي که مونږ مداخله وکړو او هغه مور یې بیا ورسره تایید کړي چې هو همدغسې ما په یو خبره باندې بحث وکړل هغوی ته خوندوره ښکاره نه سوله نو تر دې چې ښه سي ژوند دی نور به هم خراب سي دا ستونزه بیا د فامیل سره یي که مونږ مداخله وکړو تر دې چې سم کړو خراب به شي او خسرګنۍ فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري څوک یې پوښتنه کول والا نسته نو څه چې موږ غواړي مغه بربند کوو بالاخره نه سبا تابعداره کیږي هر څه چې مونږ وایو هر څه چې قوانین مونږ د کور ده هر څه چې مقررات مونږ د کور ده مجبوره ده چې اطاعت وکړي کشمکش کې چې د خلکو پروا وکړه د ټولنې پروا وکړه د رواجونو پروا وکړه خپل د اولاد پروا مه کوه ډېر ځایو کې داسې شوي دي چې اولاد یا هغه جلۍ د لاسه تللې ده په یو نابلدو امراض باندې اخته سوی ده رواني تکلیفونه یې پیدا کړي دي عصبي توازن یې د لاسه ورکړی چې دغه شیانو سبب ګرځي بیا هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کشکې مو غم ورته خوړلی وای کشکې مو خبرې کړی وای کشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولی کشکې مو د خپل د لور دفاع کړی وای چې بیا هغه کشکې بیا هېڅ ګټه نه لري هغه وخت کې هغه جلۍ نقطې ته رسېدلې ده چې بېرته راګرځېدلې او هدي حالت ته بیا ناممکنه شوې ده
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي بیا تر ټولو زیاته تمه یې دا وي چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي دا یو ډول خودخواهی ده یو ډول لزده کړې لرې پاتې کېدل دي یو ډول سادګي ده دا څه ده
جړ ته یې راسو هغه اساس ته یې راسو ناپوهي هغه مهمه وجه ده خپل لور چې پیغله یې په کور کې هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جیزونه جوړوي په هغه باندې به اخته یې ورېندر د چوپړه ویي دا دې کار وکړي او خپل لور چې بیا واده سي هم بیا دا تشویش ورسره ده چې ما خپل لور د ګلاب په اوبو لوی کړې ده باید هغه خلک ورته ډېر ناز نوازش ورته ورکړي کورنۍ یې ګوري هلک ګوري ډېر توجه کوي خو دغه چې دا خپل لور ګڼي انګور د بل لور ګڼي دغه خلک پوهه نه لري
بله اغلی نیازی په آخر کې که هغو کورنیو ته د تاسو یو مشوره ولرو چې دوی خپله لور ودوي نورې په خدای سپاري هغه که خوشحاله یو خو په هر حال ستونزه نسته که چیرې یو واله مشکلات د خسر په کور کې د نجلۍ لري او د ستونزې د حل کېدو خو څه کوي دی ویلو څوک نه لري چې او څوک کینی او خپل مشکلات ورته وای سره لیس د پلار کور به فصل د خدای د خلکو نه ډک وي. مشوره هم دغه سی کورنۍ ته څه ده؟
دا چې خلک څه وای او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وای، په دې سکه تاسو مسؤل یاست، خپل مسؤلیت تر سره کړئ، د خلکو خبرو ته مزي، خپل د اولاد مسؤلیت واخلئ، خپل د اولاد خبرګیر اوسئ. تاسو په دې سکه هم به خدای ته ګناګار یاست او هم به بنده ته ګناګار پاتې سئ. افسوس کول ګټنل لري. زه خپل د دې ډېر ژوندۍ مثال لرم. از مونږ خپل په فامیلانو کې، زمونږ خپل په دوستانو کې، یوه ډېره ښایسته جلۍ واده شولی، جلۍ مړه سوله د همدغسې مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله. په شروع کې هغه نه ویله، کله چې زه خبر سوله ما یې مور پلار خبر کړه. مور پلار یې داسې وخت خبر سو چې جلۍ یې په زولۍ کې راوستله خپل کور. زه د دغسې قربانۍ شاید پاتې سوی یم. په زرګونو داسې قربانیانې مونږ ورکړي دي. دا یوه نه ده چې دا یو ژوندۍ مثال زه درته وایم چې دا ما خپل فامیلانو کې وو او ما خپل د سترګو لیده کاته وو. نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کړو، باید خپل د اولادونو د ژوند په حصه کې چې موږ مسؤلیت لرو هغه مسؤلیت تر سره کړو، چې نه خدای ته سبا شرمنده لاړ سو، نه د خپل اولاد مو سبا دامنګیره وي. اول کوشش وکړي چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل لور ودوي، هغه ډېر ښه تحلیل کوي، ښه یې وپېژني، په هرې خوا یې وسنجوي، ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپاري او همیشه یې خبرګیر اوسېږي. او هیڅ وخت د خلک به څه وایي دغه خبره ته ارزښت مه ورکوي. دا فکر ځان سره وکړي چې اولاد مې کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه یې څنګه ورته ادا کړم.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
مننه ستاسو څخه هم. ښه ورځ.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافیې مضمون بیان شي. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. هیله ده تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننۍ درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لویې وچې په سویل کې، په شمالي نیمه کره کې، د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتره مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګۍ ته یې نږدې واټن 1,500 کیلومتره ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه وینئ چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلی او ختیځ پولی د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورند تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسالې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي، خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلیکي دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس ته ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خونکې براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لښته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړې. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خونکې بنن راته وایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د خونکې په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه نا څه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا دننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي. سنرم علاقه د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات چې الف جنوبي سیمه، مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانی آب و هوا لري. مدیترانی آب و هوا دوی ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی معتدل او بارانی وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیز غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. ب د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلینډ هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچ بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومن وستل چې د اروپا د ګڼو کې ګڼو ترڅنګ یو هم دا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږی است. د خبرونې په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو حوزه را وپیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پورې جغرافیایي موضوع لولو. هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لورې د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال. د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرحه کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسېد او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نه نوي کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې وو. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتره دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 68 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 50% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي.
چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر پادشاه جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیا په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي. تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
بالکل تم رغم جن یا غم جن یا ماچ حد نہ لری ستاپ بالکل تم رغم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری پغم جن زردا سی خود من یا خود من یا ماچ حد نہ لری پغم جن زردا سی خود من یا خوگ من یا ما چه حدن نری ستا پا بل تن دم رغم جن پکر غیرنو آواز غنو کر خوبی لیارا پکر غیرنو آواز غنو یا ماچ حد
ساعت 9